السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی واي افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هغه هیوادونه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت خورا مخ په خرابېدو دی او میلیونونه کسان پکې د قحطۍ سره یو ګام نږدې دي دغه ادارې په تازه خپور کړي راپور کې چې برخې نن د ډبلیو اف پی په ایکس شبکه کې خپره شوې په دواړو هیوادو کې له شپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام نږدې بللي دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تېره ورځ خبرداری ورکړی و په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت للاسه په وته ده دبليو اف پی ویلي پر روان سخت ژمي کې لاړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالر ته اړتیا لري د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت باندې فشار راولي څو د نجونو او ښځو د کار او زده کړو بندیزونه لیرې کړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د تحصیلاتو سرپرست وزیر نظام احمد ندیم په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته په یو سفر کې ویلي دي هغوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د نورو کسانو غوښتنو ته ځواب ووایي هغه ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت په اساس باندې مخته روان دي اوس 15 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي په وروستیو کې د نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې او ورسره یې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به په آسیایي لوبو کې ګډون ونکړي د راپورونو په اساس د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مالي ستونزو په خاطر چین ته نشي تللی خو ویل کیږي چې په وروستیو شیبو کې د اول کې پلان و چې یا د لوبډله چین ته لاړ شي خو ویل کیږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې شوي دي د تمه ده چې د چین په کوربتو باندې د آسیا د اولمپیک آسیایی لوبی نن د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا په هانجو ښار کې پرانیستل شي دا لوبی د چین د کرونا د سختو تدابیرو له امله یو کال ځنډیدلی وي په آسیایي لوبو کې به د 15 هیوادونو تر 2000 ډیر لوبغاړي برخه واخلي او په 30 بیلابیلو لوبو کې به ګډون ولري د هنګاو په نوم په ناروې کې میشته د بشري حقونو ډله وایي په ایران کې د زینب کاظمي په نوم یوه میرمن وروسته تر دې ونیول شو چې د پوړنې له پرسرولو انکار وکړ د راپور له مخې د ایران امنیتي ځواکونو څو ورځې مخکې میرمن کاظمي چې په خپله انجینیر ده له خپل کور ونیوله تر دې مخکې محکمې حکم کړی و چې دا میرمن باید 4 اویا مترو کې وویل شي په بخښنې سره 4 اویا مترو کې وویل شي میرمن کاظمي د فبروري په میاشت کې وروسته تر دې اعتراضان خپل پوړنې له ځمکې وویشت چې د انجینیري ټولنې په خپل مدیره هیئت کې د دې له منلو داډا وکړه او د اوکراین پاوز وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نخښه کړې وه چې ډېره مرګژوب لی اړولې ده دا حمله د جمعې په ورځ شوې د اوکراین پاوز نن ویلي د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالبا په کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي د اوکراین د استخباراتو مشر کیرلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا کړې چې لږ تر لږه یو کروس توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګیدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وژلي د ازادي اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په یو رپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې پکې لږ تر لږه 6 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډېریو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي د ډېریو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي
کار نشته بېروزګاري ده د ډوډۍ درک نشته دی د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي بیخي ورانې دي
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې اوکراینی ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانې په یو بریټ کې وژل دي. دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکو د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي.
شیخ حبیب الله خوندا تاسو مدا غشتنه د ورور د شوزو د مکتب دروازې دي خلاص کی وندا څو تر ټوبه تړي دي دا دوی وتر دغه تر نامعلوم وخت په نامعلوم وخت نو تمام نه لري کښل کړه نامعلوم وخت عمر به دا شو تعلیم یو
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکو کسان پکې زیات دي. دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د دبليو اف پی په یک شبکه کې خبره شوې راغلي په دواړو وادو کې لشپږ میلیون زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداری ورکړی و په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. دبليو اف پی ویلي په روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې لشپږ میلیونه ډیر وګړي د لوګې لوړې کچې سره مخ دي. د دغه ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو راغلی افغانستان د خوړو له بحران سره د مخ او هغو لسو هیوادونو په منځ کې دي چې د نفوس ډیرې برخې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلی چې کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان، یوتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سودان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. دبليو اف پی په تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس شپږ سلویښت سلنه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له وړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان تیره ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. دبليو اف پی ویلي چې پر روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دبليو اف پی اجرایوي مشر سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل شپېته کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړېږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډیره ده، بېوزلي ډیره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې په یغو د کار بندیز دی. د نارینه و د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده. ډیر خلک مسافر شول او د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېرو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی امجد بیا له بیکارۍ سره ټکوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته دی، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي وران دي او دا روزنی ژوند دی. ولاکه پوهېږو موږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وږي دي، نهاره دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دی. چوک ته راوځو، چوک کې څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړې چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې او همدارنګه په سودان کې چې د نړۍ دوه هیوادونه بل شوي چې میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي، خلک له بېوزلۍ سره ټکوي. البته دبليو اف پی یو رپورټ کې ویلي چې په دغه هیوادو کې شپږ میلیون کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکي اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلودې، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې، مونږ صادرات درلودې ټول نړۍ سره، خصوصی سکتور په افغانستان کې دی 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 دولت ترڅنګ یو یو غټه عایداتي سرچینه او غټه اقتصادي سرچینه ولا چې د افغانستان هغه اقتصادي چرخې په حرکت راوړی وو. لمپد مرغ اوس هم هغه اعتماد او اعتبار چې مخکې د خصوصي سکتور ترمنځ وو هغوی تولیدات کول همداشان د کاري فرصت لپاره یو سرچینه وه، هغه اعتماد او اعتبار د خصوصي سکتور ترمنځ کمرنګه سو، له منځه لاړه. او هغه بهرانیان او هغه زموږ افغانان چې غوښتل یې په افغانستان کې په تېرو کلونو کې پانګه اچونه کړې وله، دوی غوښتل چې خپلې پانګه اچونې ته دوام ورکړي، هغه متاسفانه هغه پانګه اچونه کمه شوه او ډېره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګه اچونه وله چې په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګه اچونه کړې وه، هغه متاسفانه فلج شوه، له منځه لاړه. او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله بده مرغه هم له منځه لاړه، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې کاري فرصتونه هغه کمرنګه سو، له منځه لاړل. ډیپلوماتیک اقتصادي اړیکې له بهرنۍ سره کمې شولې او دا لامل شو چې اوس موږ افغانان د ستونزو سره مخ شو.
فضلي صاحب، د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري، خصوصا په افغانانو باندې به یې اغېز څومره جدي وي؟
تاسو که چېرې دوام وکړي اوس که د لسو هېوادونو په منځ قطار کې وو، زه باورمند یم چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل حالت خپل کړی وو، نو په بېوزلۍ کې هم د لومړۍ درجه هېوادونو په قطار کې به راځي، او دا به په افغانانو باندې، په خپله بېوزلو افغانانو باندې، هغه کلیوالو افغانانو باندې، هغه چې عاید سرچینه لري، په دې باندې به ډېره منفي اغېز وکړي، ځکه چې عاید نه وي. زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې راوزېږي، او خپله فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده، او نورې ستونزې به کوی سي دا حالت نور هم پیچلی کړي په افغانستان کې.
او فضلی صاحب، آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي هغه د کابو شي او دغه حالت د یو ورځ تر بلې د ښه کېدو خواته ولاړ شي؟
دا له بده مرغه که چېرې په تېر جمهوریت کې دا ستونزه وله، تر یو بریده نسبي ستونزه وله، خو اوس دا ستونزه جدي شوې ده. زه د بشري مرستو طرفدار هیڅ کړل نه یم، او په تېرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودې ما رد کړي وو بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نشي کېدی، ځکه که اوس چوکاټ کې موږ بشري مرستې کېږي، نور خیری بنسټونه راځي افغانستان سره مرستې کوي، دا یو موقتي حالت ته کوی سي د افغانانو هغه یو شپې دو شپې یو هفتې د یو میاشتې د ګیرې ستونزې به یې حل کړي، خو دا دایمي ستونزې نه شي حلوي. په کار دا ده چې نړیوالو سره تعامل وسي، نړیوالو سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي او ترانزیتي او سوداګریزې اړیکې بیرته له سره ورغول سي، همداشان باید کوشش وسي بنسټیزو کارونو باندې تولیدي سکتور کې کار وسي، فرصتونه رامنځته سي، په صنعت باندې پانګه اچونه وسي.
د بشري چارو او مسایلو یو شنون کې اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ورزو هلمند ته د هلمند یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. د طالبانو حکومت څه باندې اوس څو دېرش ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدو دوه کلونه پوره سول، خو طالبان لا هم نه دي توانېدلي چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي. اوس تازه د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ولی اولا د هلمند مرکز د شکرګاه اوسیدونکی دی او وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د هغوی او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی.
زما نظر د طالبان او د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکي اتمن دا رقم خو نوم نه دی چې دی بس د ښځو مکتب بند دی د ښځو معنا دغه بند یې مشتی خوم دی مو وایي مشتی بم وایي دا د وطن خلک هم دغه رقم وایي چې معنا دا د ښځو چې اوس یا خدای نه کرده مور یا خور دا خو اتمی په کور کلي کې په هر کور کې سته دا چې مریض سي ته څنګه کولی شي چې تېنر ډاکټر ته بوځي دا معنا مشتی په پښتنو کې هیڅوک نه شي کولی که مرې که پای د خپل دغسې نسی وروستلی که اوس موږ ته ته ښځې ډاکټران یې ښځې انجینران یې هر څه چې پیدا شي دغونه پرمختګ موږ ته یې نور هم کولی شو. غوښتنه هم د دولت څه دغه ده چې باید د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي، نجونې هغه خپل دغه ته ورسېږي، هم به د دوی لاس په خلاص شي، هم به د دې ولس لاس په خلاص شي، هم به د وطن لاس په خلاص شي، ډاکټران یې پیدا شي.
په تېرو دوو کلونو کې په کور دننه دیني عالمانو، سیاسي مشرانو او بهرنیو خیریه ټولنو او سازمانونو له طالبانو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی، بلکې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکی جانان هم د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل غندي او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره ښوونځی خلاصې سي.
موږ نه درس لرو، نه تعلیم لرو، نه مو مکتب سته، د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي. دا خو موږ تر وسه سره لوړه خبره ده، دوی په وس هر څه پوره دی. وایي دي که مکتبو ته اجازه ورکړي نجونې، خو هېڅ په دې کې خو هېڅ کاپیرون نشته، خو زنانه دغه معلمان نشته درس ورته ووایي چې انجینران پیدا شي، وروره د خلکو په دولت کې خارج ته ورسه، ښځې پیلوټانې دي بمبار کوي. زموږ په افغانستان کې یوه ښځه دغه نه پیدا کېږي چې یوازې د غله کمانې چا جوړې چې داسو تعلیم ونه کړي، خو نو نه کېږي وایم چې دغه په غره په سر کې ناستې مالدار به نو څه جزا کړي. نو خو داسو تعلیم خدای او رسول دا ویلي خو روا دی، ناروا کار خو نه دی. خو روا کار دی شرعي او قرآني دا لور پر ما باندې عقل دی، زه به داسو تعلیم به وایم. اول به اسلامي تعلیم به وایم، کتابونه به د اسلام به وایم، دوهم کس به داسو مکتب ته بیا اچوم چې ورور یې شی زده کړي، انجینر ځینې جوړې سي، یو ډاکټر ځینې جوړې سي، ورور یو معلم به ځینې جوړې سي چې موږ ته وسایي راولي. شیخ حبیب الله خو زده سم دا غوښتنه ده وروره چې د ښځو دروازې دي، د مکتب دروازې دي خلاصې کړي، وندا څو تر څو به تړلې دي. دا دوی به تر دغه تر نامعلومه وخته پر نامعلومه وخت نو تمام نه لري کشل کړه نامعلومه وخت عمر به بې داسو تعلیم یو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمیر ښځینه زده کوونکو د کورنۍ غړي وایي لا هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی په رواني ناروغۍ اخته سوي او د افغانستان څخه د وتلو په لټه کې دي. دوی چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي، وی ویل چې دوی د خپلو لوڼو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپلو لوڼو او خوندو د تعلیم د زمینې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي، خو هغې زموږ ټلیفون ته ځوابونه وایو. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د نجونو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کراچۍ کې میشت افغانان وایي د گرفتارۍ له ویرې د کډوالو له کمپه نشي وتلی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19مې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي. افغانان وایي د بندي کېدو له کبله روزګار اغېزمن شوی. د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي وو ناقانونه کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د آزادي اروپا مشال راډیو د خبریال نیاز علي ریپورت ته.
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وایي پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نسی او زندانونو ته اچوي.
چې ته وینې کورونه تر معلوم دي په کباړې کې نه پریږدي، په کراچۍ کې نه پریږدي، په روټه نه پریږدي. نو اخر موږ ته په یو لار را کوي، نو یو لار خو را سره وکه که حکومت یې که ظالم یم ظالمي را سره وکه، که مسلمان یم مسلمانۍ را سره وکه. که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو چې د ښځو سره ولاړه او دوایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړې، نن د مونږ خوندې اومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي، بغارې وهي چې غارې وهي او زما ته راځغلي چې ته مشر یې، زه نو ستا سره د
کراچی پولیسو دا تور رد کړي او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری له کبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري کار کوو روزګار کوو موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نو وتلی. پولیس مو تنگ گئی بیا وہی پار سوک پسر باندھے غریب کسان بیا گونا پیسے اخلی بیا واپس خوشی گئی آن تر دے چاغا اوسم ڈیر کسان دی کاٹو والا چاغا جلون کی پرات دی اصو کی آواز ہم نہ ہو رہی.
دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ د ستمبر پپنلسم ویلی وو چې غیر قانونی کډوال د پاکستان په خاورا د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
آغا وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبر هغه صفا کوي زمونږ ماورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوا مور کو پیسې مور کو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو مودا سخت کال د جون په 13 پای تر رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو مودا نه د غزولي. خو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونو د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړ په تیرو دوو پرلپسې ورځو په توغندې وشتلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شبر اورو.
د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وسمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې وه چې ډېره مرژوبله یې اړولې ده. د حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ وویل چې د برید جزئیات به ژر تر ژره څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروس توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وشلی دي. د ازادې اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا برید په 500 کروس توغندیو وشو چې دوی په هوا کې ویشتلې دي. د وزارت ویلي دي چې یو روسی عسکر ورک دی. ماسکو د دې برید په اړه د تلفاتو نوي اطلاعات نه دي خپره کړي او د اوکراین د پوځ د ادعاو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکراین څنګه د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا برید شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسیې له لورې ګمارل شوي والي میخایل رازوشایف په خپلو لومړنیو معلوماتو کې د دې برید په تړاو وویل چې د روسیې هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولی دی چې ټوټې د سواستوپول په سمندر غاړې کې پرېوتې. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د مالي ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یا د لوبډله چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزو له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستانه هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 110 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړه وویل چې د مالی ستونزو له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډلو خو داسې وله چې هغو سره فیفا ژمنه کړې وه، لومړي سر کې خبره کړې وه چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به هغو ورکوي، نو کله چې وخت را نږدې شو بیا ونه توانېدل چې هغوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل او له بل لارې نه هم وخت کم ونه کېدلو. زموږ ریاست هم ځکه چې بیخي کمې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړي، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډلو ونه توانېدل چې دغه سیالیو کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمښت له امله د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواڼي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل
رشتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداری د کراټا د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی او قایقرانی نه.
بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د ما رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه نن د سپتمبر درويشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمېر غنجونی چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبان حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څیر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته لتګ منې کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستي غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابر ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیز اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبې د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اوریدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غونجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکي ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غونجونو سره مرکې کړي، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غونجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي او کورنیو یې د دوو غونجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. 15 کلنه محجوبه د پنجشیر ولایت اوسیدونکې ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړې له زیږون څخه د ویلو او اورېدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څیر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبه د خپلې خور امنی په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لیکلی دی.
جواب خواهرم این بود: زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، ما له منځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت ناتمام زندګي.
سپیده یو بل افغان انجلی ده چې د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لري موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیدې د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود که
زما د ترولور ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي څو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته دا اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړې.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کوه د سویډن کمیټه وه. د روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډني بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي دي. د د سویډن کمیټې د ښوونکو چې په افغانستان کې د ویلو او اوریدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولای شي او نه هم اوریدلی شي، خو له دریو میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي، چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو او موږ یو ځل بیا هغوی ته زده کړې ورکړو، خو له بده مرغه دا مهال هیڅ خبر نشته.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراضت
موږ ډیر ناخوښی و او غواړو چې د ښوونځي او دروازې د معلولینو لپاره په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې نه خبرې کولی شي او نه هم اوریدلی شي پرانستل شي، څو د اشارې ژبې یا بریل زده کړې وکړي یا د دوی رواني ستونزې حل شي.
مشکلات ذهني که دارن اونا مشکلاتشان حل شوه.
د سویډن کمیټې د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ دغه کمیټه د افغانستان په 13 ولایتونو کې فعاله ده او یوازې تیر کال د دغه کمیټې په ښوونځیو کې 1,30,000 ماشومان په زده کړو بوخت وو.
ورځو لنډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غیوادونه دي چې د خوراکي نخوندیتوب د لوړې کچې وضعیت لرونکي کسان پکې زیات دي. دغه ادارې په یو رپورټ کې نن ویلي دواړو هیوادونو کې لشپږ میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي، د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او د ښځو د کار بندیزونه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د تحصیلاتو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون په فاریاب کې ویلي دي چې د نجونو او ښځو د حقونو د تامین په برخه کې د نورو خلکو سپارښتنو ته مثبت ځواب نشي ورکولی. هغه ادعا کړې چې طالبان د اسلامی دستور په اساس باندې مختزي. اوس 15 ورځې کېږي چې طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي او د ښځو د کار مخې هم نیولې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د چین په کوربتوب د آسیا په المپیک لوبو کې ګډون نشي کولی. د دغه سفر د لغوه کېدو علت مالي ستونزې یادې شوې دي. تمه ده چې نن د چین ولسمشر شي جن پینګ د دغه هیواد په هانجو ښار کې د آسیا د المپیک لوبې پرانیزي. او د اوکراین ځواکونو ادعا کړې چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې جنرالانو یوه غونډه په نښه کړې ده او ادعا کوي چې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه په دې غونډه کې ګڼ کسان لوړ پوړي روسیې جنرالان او پوځیان وژلي دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل ولولئ. اوس هم په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
are exploiting gaps in right
the نشه‌ای مواد او پقاچاغ کیکلی جرمی دلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړي ده او نو لارو چارو سره د نشه‌ای مواد او نوی ډولونه نوی سيونو ته وړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
په نورستان کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحالي چې معتادین لپاره هم شک بستر روغتون جوړ شوی دی.
دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیر د ناروغۍ سبب کیږي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې ده.
مختلف نشه یي مواد استعمالول د هیموروئید فیلز او یا د بواسیر سبب کیدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړ پوری ډرامه لرو.
سرمعلم صاحب خیریت خو زمو د څل پر راغختم بشیر شری دی
کریختیا درته وایم نو خیریت نه دی
ولی څه پیخه ده په بشیر څه شوی دی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ. یو سل او هیوادونه او نړیوال سازمانونه د دې ائتلاف غړیتوب لري او په دې چوکاټ کې د دې هیوادونو او سازمانونو 900 نفر وظیفه لري چې په نړۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره خپل نظریات، پالیسي او اقدامات سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې ائتلاف په افتتاحیه غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو او نشي ګولیو جوړول ډیر سیوي او سلګونه زره ځوانان قربانیان دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید له کموالي سره مافیایي ډلو تر بل هر وخت کیمیاوي نشي موادو ته ډیر پام اړولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو د وزیر په وینا د دې ډول نشي موادو قاچاق اسانه خو زیان یې څو برابر خطرناک دی. د کیمیاوي نشي موادو د روغتیایي او امنیتي ستونزو ډېرېدو ته په کتو سره ملګرو ملتونو له دې ډول نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف جوړ کړ. د دې ائتلاف غړو هیوادونو او سازمانونو له نشي موادو سره د مبارزې لپاره نوي هدفونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نیویارک کې د دې ائتلاف په لومړۍ غونډه کې وویل امریکا به د کیمیاوي نشي موادو د تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه کې له خپلو ټولو سرچینو او امکاناتو څخه کار واخلي.
د نشي موادو په قاچاق کې کېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړې ده او نو لارو چارو سره د نشي موادو نوي ډولونه نوي ځایونو ته وړي. د نړۍ په هر سیمه کې کیمیاوي نشي مواد د پام وړ ډېر شوي دي، لکه په افریقا کې تریمادول، په منځني ختیځ کې نشي ګولۍ او آسیا کې آرامون کې درمل او ښیښه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال په آسیا کې د کیمیاوي نشي موادو تجارت اوج ته رسېدلی دی. موږ د دې ستونزې جدیت ته په کتو سره د نشي موادو سره د مبارزې ائتلاف جوړ کړ او دا مبارزه پیاوړو اقداماتو او نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
دا نوې ائتلاف وظیفه لري چې د خپلو غړو هیوادونو او سازمانونو پالیسۍ او فعالیتونه هماهنګ کړي، یو له بل سره معلومات شریک کړي او له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سره په ګډه د هوا، مځکې او سمندر د لارې د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو سشکا د دسمبر په میاشت کې د کیمیاوي نشي موادو د روغتیایي او امنیتي تهدیدونو د روښانه کولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته یو لایحه وړاندې کوي. د ټکنالوژۍ له شرکتونو سره په همکاري هڅه کوي چې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او هغه ویبپاڼې هم وتلي چې له دې لارې د نشي موادو تجارت کیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې کیمیاوي نشي مواد په تیره بیا د افغانستان د شیشې تولید په بېساري توګه ډېر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې مشر میرمن ګاډای ویلي وایي که څه هم په افغانستان کې د هیروینو تولید کم سوی دی، خو تر ټولو خطرناک وضعیت دا دی چې ځای یې د شیشې تولید نیولی او د وخت په تېرېدو سره ډېریږي.
ښیښه یو ډول کیمیاوي نشي مواد دی چې په نړۍ کې ډېر جوړیږي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د 2023 کال راپور له مخې په تیرو شپږو کلونو کې د دې ډول نشي موادو نیول شپږ برابر ډېر شوی دی. یو ان او ډی سی په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د ښیښې په اړه تازه راپور خپور کړ او دا راپور ښیي چې د هیروینو په جوړولو کې لږ کموالی سره سره د ښیښې جوړول ډېر شوی دی.
یوازې په روان میلادي کال کې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3 لک ډېر انسانان د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له امله مړه سوي دي. که څه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له امله د مړینې شمېر نه دی څرګند، خو د محتاجینو د درملنې مرکزونو معلومات ښیي چې په وروستیو کلونو کې ډېری محتاجینو د نشي بوټو پر ځای کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا شیشې ته مخه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشیلی بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا می خور عزت پودر وی یا دی مر پودر وی
لا پمړی کی نو پمور خو وسخ خبر نه خم خم مرم
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې مرکز پرانستل شو. د معتادینو د درملنې دغه شل بستریز مرکز چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په مالی او تخنیکی مرسته فعال شوی، د سری میاشتې په یو ودانۍ کې فعالیت کوي. د نورستان اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر سوي دي، خو د روغتیایي مرکز نشتوالی د دې سبب شوی چې معتاد ځوانان له څو کالو راهیسې د احتیاط دردونه وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان ښکلی ولایت، دا ښکلی طبیعت هم د نشه یي موادو له لوګي څخه خوندي نه دی پاتې شوی او اوس مهال سلګونه نارینه او خزینه معتادین پکې اوسیږي. په لومړي ځل د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په مرسته د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز پرانستل شو. د دې مرکز مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل د احتیاط ستونزې خلک دومره تنګ کړي چې آن د دې مرکز د عملي فعالیتونو تر پیل د مخه دوی ته مراجعه کوي او د ناروغانو لپاره د بستر په لټه کې دي.
غربی نورستان کې دومره معتادین چې دي چې هغوی په لغمان کې بستر دي او تقریبا یو نیم سلو پورې معتادین په کابل کې بستر دي. په شرقي نورستان کې برګمنټال کې، کامدیش کې، په کشتوز کې هم موږ معتادین لرو. اوس هم خلک موږ سره تماس نیسي، موږ ته وایي چې شفاخانه کله فایدېږي. شفاخانه دومره برابر شي چې مریضان یې داخلولو ته چې چمتو شي، نو هغوی ویلي چې موږ خپل مریضان دلته راوړو.
په تیرو کلونو کې په نورستان ولایت کې د نشئی بوټو کښت ډیر کم و، خو دا چې نورستان د نورو ولایتونو د قاچاقو لاره پاتې شوې ده، د ځوانانو پام نشئی موادو ته وراوښتی او معتادین پکې ډیر شوي دي. خو ځینې ښځې بیا له دې عمله معتادې شوې چې غوښتل یې د درد آرامولو لپاره نشئی مواد استعمال کړي. نصیر الله جلال وایي چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوي دي.
پدورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې دا غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحالی چې معتادینو لپاره هم شک بستر روغتون جوړ شوی دی.
قومي مشر محمد عیسی وحدت د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې مرکز لپاره دی کافی امکانات برابر کړي.
د سری میاشتې په یو تعمیر کې شل بستریز روغتون د معتادینو دپاره افتتا شو چې په دې باندې موږ ټول نورستانیان خوشحاله یو. موږ نور هم توجه د حکومتونو غواړو چې دا افتتاحګانې هسې تشریفاتي نه وي او دا واقعا عملي شي.
ډېری نورستانیانو په ځانګړي ډول د برګمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سلګونه ښځې او نارینه په نشه یي موادو په تېره بیا په تاریاکو معتاد شوي دي، خو د روغتي مرکز د نشتوالي له امله څو کاله کېږي چې د احتیاط ستونزې او دردونه ګالي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخی به ورته ځوان وي بیا ځنه سمي خو سره کې سم شیرو کو زه څه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا
کوم مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږ پوچ کړو اخونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی مواد جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو په تیر بیا د تریاکو استعمال د قبضیت سبب کیږي چې په اوږدمهاله کې د بواسیرو ناروغي پیدا کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیرو د ناروغي سبب کیږي، د هغو بواسیرو نښې نښانې څه دي چې د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي وي، او کوم خلک چې تر نشې مخکې د بواسیرو ناروغي ولري پر هغو به د نشه یي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې څه وي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې بواسیر څه ته وایي.
بواسیر د کولمو د لاندنی برخې یا د رکټوم د ساحې یو جرایي ناروغي ده چې د مقعد د ساحې نه پاس د رګونو د زپیرو یا پانډوسکو د پړسیدلو په نتیجه کې منځته راځي.
د بواسیر د را پیدا کېدلو لاملونه څه دي؟
بواسیر لاملونه ډېر دي، لکه د دوامداره قبضیت، د وزن زیاتوالی، د کولمو مختلفې میکروبی انتانی او التهابی ناروغی، د پښو په سر دوامدار کې نستل، ډیر زیات درون کار کول، هغه کارونه چې د پښو په سر باندې ډیر څوک کینی، د شراب او مخدره توکو لکه کافین، تریاک، شیشې، کرسټل، ټابلیټ، کارت، رامادول، مختلف نشه یي مواد استعمالول، او همدارنګه د کم اوبو اغستل د هیموروید پیلز او یا د بواسیر سبب کېدلی شي.
نشئی مواد ولی د بواسیرو در پیدا کېدلو لامل ګرځي؟
نشئی مواد مجمون کاغه، هر نشئی مواد وی کاغه شیشه یا کرسټل وی، کاغه تاریاک وی یا پین خاندان وی یا دافین مصنوعی توکې لکه ټرامادول او پی جی ډین او مورپین او یا د سینور، اول نمبر د کولمو د حرکات او د کمخ سبب کی چې په نتیجه کې ډېرې اوبه چسبي او د قبضیت لامل کی، او قبضیت خپل رکتوم په ساحه کې د کم رګونو زپیریا پندوس کی چې دوی د پړسیدلو، شکیدلو، سیر کېدلو سبب کی، او دویم خپل نشه یي مواد ډایرکټ هم د قبضیت سبب کېدل شي، ځکه یو علت خو دا ده چې د کولمو حرکات کمی، کله چې د کولمو حرکات کم شوال ته د اوبو زیات جذب صورت نیسی، په نتیجه کې مواد کله کیږي. او بل دا چې خپل په موضوعي ډول باندې هم په دغه ساحو باندې تاثیر کوي، د ساحې د کولمو د وچوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې دغه د رګونو زپیری، د پړسوب او د میکروبونو لامل کیږي. بل دا چې نشه یي مواد هغه کا، هر نشه یي ماده خصوصا د اپین یا تاریاک خاندان، دوی د ماسیرو یا هغه حلقو د بندیدو د تنګیدو سبب کیږي چې د هغې په واسطه اکثره که د ادرار یا تشو متیازو ساحې ماسیری دي، د هغو د بندیدو او هم د ډکو متیازو د مواد غایطه د ماسیرو یا کمې حلقې چې دي چې بهر ته مواد روزي، د دې د تنګیدو سبب کیږي، او په نتیجه کې د خپل هم دې ته زمینه مساعدیږي چې مواد غایطه په خپل وخت چې ضرورت دی ونشي، او بالاخره د قبضیت او بالاخره د زپیرو یا د رګونو د پنډوس کې د پړسیدو او د بواسیرو سبب شي.
د هغو بواسیرو نښې نښانې کومې دي چې د نشه یي موادو له امله پیدا شوي وي؟
بواسیر که د نشه یي موادو د وجنه او یا که د هرې وجنه پیدا شوي وي، درې غټې او نورې ورسره خوا کې متممه وړې علامې لري. درې غټې علامې بلیډینګ یا وینه ورکونه، دویم ټینیسموس، ټینیسموس دا معنی چې انسان کله کله بې اختیاره د ناروغ نه بې اختیاره مواد غایطه خارجیږي، یا په ډېر ساده ډول ووایم چې انسان اکثر داسې فکر کوي، مریض فکر کوي چې زه ګاز خارجوم، خو د ګاز سره مواد غایطه خارجیږي چې دې حالت ته ټینیسموس وایي. دریمه غټه علامه پاین یا درد دی چې درد کېدلی شي د کولمو څخه د باندې د کولمو څخه دننه وي. او څلورم یو غټه علامه د کتلې جس کونه ده، د کتلې احساس دی چې د لاس په واسطه باندې احساسېږي، هغه که داخلي هیموریډ یا داخلي بواسیر وي احساسېږي، او که خارجي هیموریډ یا درجه دریم هیموریډ یا بواسیر وي نو هغه خواته په سترګو هم کتلی شي او په لاس باندې هم جس کولی شي. نوری متمم علامه لکه خارخ دے، سوزش دے، پرسوب دے، سہا کے مواد غیطه سر دوینی راتلل او د بلغم راتلل دی، البته وین تازه وی د ساحه دردونه وی، مریض اکثر د کتنی ساحه نه د درد شکایت لري.
که کوم معتاد تر نشه مخکې د بواسیرو ناروغي ولري، پر داسې کسانو به د نشهیي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې څه وي؟
هغه کسان چې بواسیر لري او دوی د نشهیي موادو څخه استفاده کوي، د دوی لنډمهاله اغیزه خو دا ده چې د بواسیر تکلیف د اعراضو علایمو شدت زیاتېږي، لکه قبضیت زیاتېږي، پړسوب زیاتېږي، وچوالی زیاتېږي. او په اوږدمهاله ډول باندې کېدای شي چې د بواسیر د ذپیرې د زیاتو پړسوب سبب، د شکېدلو سبب، د وینې د جریان یا د وینې زیات راتلل، او همدارنګه کمخونی، ځکه چې هلته وینه ضایع کېږي نو په کس کې کمخونی منځته راځي، او د کولمو یا د رکټوم د ساحې مختلفې التهابي انتاني ناروغیو سبب کېدلی شي. تا تر دې چې د جراحي خونریزې تر سرحده رسېدلی شي.
هغه بواسیر سي د نشهیي موادو له امله راپیدا شوي وي، آیا د نشې له پرېښودلو سره بیرته ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کم کسان چې نشه پرېږدي، د دوی د بواسیرو د اعراضو علایمو په شدت کې زیات کموالی راځي، لکه قبضیت او درد او خشکي، د وینې بهېدنه، پړسوب، دا یو زیات سرحده پورې کمیږي. ولې بیا هم بواسیر ځانګړې جراحي تداوی ته ضرورت لري.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د خوونځي د سرمالم له خوا زنګ ورته راځي. سرمالم حاجی فرید ته وایي چې پولیس خوونځي ته راغلل او ستاسو زوی لاستړلی له ځان سره بوت. د دې خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانېږي. دا چې پولیس ولې خوونځي ته ورغلي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا لک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشمه. بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولی نویده کیگی؟ سبا مکتب ته نزی؟
مکتب ته خو سهار زم، اوس می پریک ده چه در درامه او گرم.
وزویا، پرون هم تر نیمه شپه ویخوی، بیا سهار نشوی را که نستلی.
نو چه وکم، اوس دایوه درامه همونه گرم.
ما کلا ویلی چه درامه مگوره، خو هر شای خپل وقت لری. داده اوس دو بجی دی، خوب چه وقت کوی، او سبا با مکتب ته چه وقت دی؟
اوف موری، تا خو بیخی اصاب را خورله، نور بیخی تلویزیون نگورم.
والکه چه که یه تلویزیون دی مات که
موری، لما خمیل ریشه، کنیستا خلام در ماتم، هر ورځ ته یو نصیحتونه دي.
او ښځې څه غال مغال مو جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي. پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې هلک دی، هلکان خو د ښسې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي. هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي. زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم. ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو. چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم. د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې ناوخته دی، اوس ویده شه. له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې. ته هم ځان ته پلار وایې؟
بله.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
هو زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو. مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وي شوي.
تا د ټلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم. همدا اوس درځم.
او صحیح ده، صحیح.
خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
راځه راځه حاجی صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه راځه په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
او پولیسو باندې کړ.
ولې باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ خرڅولې. دې شاګردانې موتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک. خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی. معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په بیزه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو تر رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه. ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.